سات شپږ بجې شوې د آزادي رادیو د خبری مجلو نوبت ده. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان یې وړاندې کوم، اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د مهاجر افغانانو د ګډون امکان نشي برابرولی. په یو بل راپور کې به واوري چې د مدني ټولنو ځینې غړي په دې اندېښمن دي چې له امریکا سره امنیتي تړون ځنډی شي. د دې او ځینو نورو راپورونو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي، خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد شبرې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر هند ته ځي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکي ایران ته روان دي، او د سوریې حکومت او اپوزیسیون ډلې ومنله چې په جنوا کې به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه. یو شمېر هندي رسنیو خبر ورکړی دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د دسمبر په 14مه هند ته په درې ورځني سفر ولاړ شي او د هند له صدر یاسم منموهن سنگ سره به خبرې وکړي. د هندي مطبوعاتو په وینا وروسته تر دې چې راتلونکی کال بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان ځواکونه وسلو ته اړتیا پیدا کوي او افغانستان غواړي چې په دې برخه کې هند مرسته ورسره وکړي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د هند د سیال ګاونډي پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته ولاړ شي او له ولسمشر حامد کرزی او نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلیې وزارت د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د سنګسار مسله د جزا په قانون کې نه شاملوي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د آسیا د څانګې څېړونکي هیدر بار نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل:
We've called on the government not to do this and we've said that don't
موږ له افغان حکومت نه وغوښتل چې دا کار ونه کړي، او حکومت ته مو وویل که چیرې دا کار وشي نو مرسته کوونکي هیوادونه به نور افغانستان ته پیسې ورنه کړي. نو اوس چې افغان حکومت وایي چې دا کار نه کیږي، دا یو عالي خبر دی.
مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د افغانستان عدلیې وزارت د جزا پر قانون کار کوي او داسې وړاندیز هم شوی چې د سنګسار سزا دې پکې شامل شي. په افغانستان کې د شخړو د هواري کمیسیون چې مشي حضرت صبغت الله مجددي کوي، هغه راپورونه ردوي چې ګنې ښاغلی مجددي له ولسمشر څخه مرور شوی او له همدې عملی وطن پریشی دی. د شخړو د هواري کمیسیون مرستیال اسدالله وفا نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
اورون مزګر وزه سر ناسو خدا دا خبر وکړي چې د مریضۍ لپاره زمو کور ولایم ډېر نه جوړ دی. د کړي سره چیرې خو به دي کېږي، خو د تصادف دې دوه خبرو سره وکړي ان شاء الله زړه سره د مایناتو او د واو وروسته ان شاء الله به تر راځي.
صبغۃ الله مجددی د مشورتي لوی جرګې پروستې ورس خبرداري ورکړې وو چې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه کړي، له افغانستانه به ووځي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي ایران ترې غوښتي دي چې دغه هیواد یو اټومي مرکز وګوري. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیواله ادارې عمومي مشر یویکا امانو دا اعلان نن په ویانا کې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیواله ادارې د مشرانو غونډې ته وکړ:
I can inform the board that we have received
زه رئیس هیئت ته دا تاییدوم چې موږ له ایران څخه بلنه ترلاسه کړې ده چې په عراق کې د درنو اوبو لبټې د دسمبر په 8مه کتنه وکړو. د هغې موافقې له مخې چې ایران د یکشنبې په ورځ د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره وکړه، تهران دا ومنله چې د شپږو میاشتو په مخه به د یورانیم غني کول راکم کړي او د عراق اټومي مرکز ته به درنې اوبه انتقال نه کړي. د دې په ځواب کې به یو شمېر نړیوال بندیزونه له ایرانه لرې شي. په عراق کې تحقیقاتي مرکز ته نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې وسلې پکې جوړې نه شي. د سوریې حکومت او د اپوزیسیون عمده ائتلاف دا تایید کړ چې د ملګرو ملتو په ملاتړ د سولې په خبرو کې ګډون کوي، خو دواړه لوري د سوریې حکومت او اپوزیسیون پر خپلو مخالفو دریځونو لا هم ټینګار کوي. ټاکل شوی ده چې دغه خبرې د جنوري په 22مه په جنوا کې پیل شي. د سوریې صدر اعظم وایل الحلقي وویل د حکومت پلاوی به جنوا ته د دې لپاره ولاړ نشي چې واک هلته وسپاري. موږ جنوا ته د دې لپاره نه ځو چې واک وسپارو، او دا خبره مو بیا کړې ده. موږ د دې لپاره ځو چې نور په واک را شریک کړو. تاسو پوهیږئ کله چې په نړۍ کې حکومتونه جوړې شي، د هغو ډلو ټپلو له لورې جوړې شي چې په پارلمان کې وي. موږ به له نورو سره په پارلمان کې یو ځای یو څو یو متحد ملي حکومت جوړ کړو. بلور ته د سوریې د اپوزیسیون ډلې ملي ائتلاف مشر احمد جربار سنیو ته وویل چې د جنوا غونډو ته په دې سرګګوري چې په سوریې کې به یو داسې انتقالي حکومت ته لاره هواروي چې په حق کې بشار الاسد نه وي. جاپان او جنوبی کوریا وایي دوی له دې سره مخالفت کوي چې پکینګ د چین د جنوبی سمندرګي پر سر د هوایی دفاع نوی زون اعلان کړ. د جاپان سمندري ګارنن اعلان وکړ چې دوی په دې سیمه کې د چین له پریکړې سرغړونه کړې ده او د جنوبی کوریا پوځیانو هم وویل چې دوی پر دې سیمې الوتکه الوسولې ده. چین د شنبې په ورځ وویل کومې الوتکې چې پر دې سیمه تیرې شي باید له پلان سره الوتنه وکړي، دا څرګنده شي چې د کوم هیواد دي ارتباط ونیسي او که داسې نه کېږي دفاعي اضطراري اقدامات به ونیول شي. دغه فضایي قلمرو د هغو ټاپوګانو پر سر دی چې جاپان، چین او تایوان د ملکیت ادعا کوي. تر دې فضایي قلمرو لاندې د یوې سیمې د ملکیت دعوه جنوبي کوریا هم کوي. بروکسل وایي چې د کیف د پریکړې خوښنه کړی دی چې په ویلنوس کې د ختیځ اروپا د شراکت په غونډه کې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره تړون نه لاسلیک کوي. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فیوله په ویلنوس کې نن د مدني ټولنې یوې غونډې ته وویل، زه د پریکړې خوابدی کړی یم او دا نادر فرصت و چې په اوکراین کې بهرنۍ پانګونه وکړي او د پیسو له نړیوال صندوق سره د اوکراین خبرې مخ ته ولاړ شي. فویله به نن د مشرانو هغې غونډې ته هم وینا وکړي چې پکې د اروپایي ټولنې چارواکي او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو غړیو ایالتونو ارمنستان، ازربایجان، بیلاروس، ګرجستان، مالدوفیا او اوکراین مشران پکې برخه اخلي. البته د یوه تازه خبر له مخې مالدوفیا او ګرجستان په ویلینوس کې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو ابتدایي تړون تر غونډې مخکې لاسلیک کړی دی.
ساعت شپږ بجې او اووه دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. په دې خبري مجله کې اورئ، د مدني ټولنې ځینې غړي له امریکا سره د امنیتي موافقې پر ځنډېدو اندېښنه ښیي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد د امنیتي تړون لاسلیک ځنډول یرغمل نیونه بولي.
په یو بل راپور کې باید افغانیو پر ارزښت امنیتي تړون د ځنډېدو اغېز وشاربو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې په ایران او پاکستان کې د میشتو افغانانو د ګډون چانس له لاسه وتلی.
نه پنځوس میلیونه ډالرو ته ضرورت و چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول شي. موږ هغه بودیجه ترلاسه نه کړه.
په ننګرهار کې خلکو د ماین ایشون کې کورته اور ورته کړ.
په دواړو پیښو کې درې تنه ملکی وګړي په شهادت رسیدلي دي او لس تنه ملکی وګړي زخمیان دي.
د افغانستان دفاع وزارت له نړیوالو څخه د وسلو او وسایلو غوښتنه وکړه. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، کلات او صدابات کې په اف ام 100.5 څپه لا صافه او واضح واوري او که په دغه شارونو کې نه است، د افغانستان په هر ګوټ کې کې است، په منځني څپه 12.6 نیوي واوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې د عدلي وزارت له هغه دریځ څخه هرکلی وکړ چې وایي د سنګسار مسله په جزایي قانون کې نه شامل وي. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی د مدني ټولنو د وروستیو څرګندونو په د مدني ټولنو یو شمیر غړیو له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو له ځنډېدو سره مخالفت وکړ. له دې مدني ټولنو ځنې یو هم د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي تعهد سازمان دی چې نن یې په یو خبري کانفرنس کې د دې تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکاو. په دې اړه د جمیلې ظریف راپور واوري.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو ځنډېدل په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد یو له دغو سازمانونو څخه دی چې وایي دا سند باید هغسې چې مشورتي لوی جرګې پریکړه کړي زر لاسلیک شي. د دې سازمان غړي چې اکثره د جمهوري ریاست د کاندیدانو له لس نه لرې کړی شوي کسان دي وایي د دې تړون د لاسلیک ځنډول د افغانستان په ګټه نه دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد د پنجشنبې په ورځ یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د دې سازمان یوې غړي همیرا اقمل ولوسته او په یوه برخه کې راغلی و:
د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون لاسلیک کول چې مشورتي لوی جرګې د رایو په اتفاق پر هغه تاکید درلود، په درنه سترګه ګوري او د دې معاهده د لاسلیک ځنډول د ولسمشر لخوا د امنیتي تړون یرغمل نیونه بولي. د هیواد د ملي ګټو سره په تضاد کې او د ټول ټاکنو د بې طرفۍ د اصولو او د خوندیتوب سره یې هم په تضاد کې بول.
تر دې یوه ورځ مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د موجود تحول په نوم یو سیاسي بهیر هم د مشورتي لوی جرګې د پریکړو پر عملي کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې سند نه لاسلیک کول د مشورتي لوی جرګې له پریکړو سره مخالفت دی. مشورتي لوی جرګې چې د لړم میاشتې په 13 نیټه جوړه شوه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول تایید کړل. خو ولسمشر کرزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له امریکا سره به هغه وخت امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي چې د افغانستان شرطونه ومنل شي. په کورونو د امریکایي ځواکونو لخوا د حملو درول او په عملي توګه د سولې پروسې پیلول هغه شرطونه دي چې ولسمشر کرزی د دې سند تر لاسلیک کېدو لپاره ایښي دي. ولسمشر کرزی ویلي که پرته له دې شرایطو له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شنو دا تړون به د افغانستان په خیر نه بلکې په شر وي. خو امریکایي چارواکو بیا ویلي چې که دا سند په شاوخوا یوه میاشت کې لاسلیک نشي نو دوی به له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو په ویستلو غور وکړي.
له بلې خوا د کابل صرافان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کې ځنډ د افغانیو په ارزښت منفي اغېز کړی دی. دوی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نور هم ټیټ شوی دی. د افغانستان بانک چارواکي به وایي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت لوړېدل موقتي دي او دوی هره اونۍ په لسګونو میلیون ډالره بازار ته عرضه کوي څو د اسعارو نرخونه کنټرول کړي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدل د دې سبب شول چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیې لوړ شي. د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې منشي محمد هاشم روزئی آزادي راډیو ته وویل دې مسالې په اقتصادي فعالیتونو او د افغانۍ په ارزښت تاثیر کړی دی.
د افغانۍ خرابې دوه علت دا دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اغه تلون چې باید امضا شوی هغه امضا شوی نه ده. دا په اقتصادي لحاظ په تجارت او په ټول اقتصادي اړخو ډېر بد ناګواره اغیزې لرله او افغانۍ خراب شوی ده. دا تلون کې امضا نه سي فرار د سرمایه منځ راځي او نور خلک آینده ته خوشبین نه دی. ټول خلک دې ته امیدوار دي چې د دې تلون په امضا کېدو امنیت شسی او اقتصادي حالت سم شي.
که څه هم لکابو درې ونی راهیسی د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو نرخ په مسلسله توګه مخ په لوړې دوده خو له مشورتي لوی جرګې وروسته د ډالرو بیا لا لوړه شوې ده. د پنځشنبه په ورځ د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 5.7 افغانیو بدلیده. دې وضعیت کابل خاریان هم اندېښمن کړي. د خوراکي موادو بیا پورته شوي او تجارت هم اغیزمن شوی دی. دو تنو کابل خاریانو آزادی رادیو ته وویل
من شهاب الدین یو کارګر روزانه 300-400 روپۍ د ورځې دیاړي اخلي. کفایت ورته نه کوي. ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. معاملات تقریبا د دې ډالر د اوچته دوه د وجه نه زیات بند دي نن سبا. پوری جی غوړي هر څه داس ما خلکو ته ډېر مشکلات دي.
میں عبدالکریم ډالر چې خطا لیدا په مارکیټ باندې ډېر اثر کړی. هر شی ګران شوې دي. ټماټر وکې کپیاز وکې کالوګان وکې ګارمنټس کار کوم په مارکیټ باندې ډېر اثر اچولای. کوم شی بچ مخ کې موږ دلته په 400 روپۍ باندې درجن خرڅو اوس په 1500 او 1500 باندې خرڅوي. سو کوم نه وړي. کار غریبي نشته. حکومت باید دې ته ډېر غټه توجه وکړي.
که څه هم مشورتي لوی جرګې له امریکا سره امنیتي تړون تایید کړ خو لاسلیک کېدو ته جمهور رئیس حامد کرزی داسې شرایط وړاندې کړل چې امریکا وایي په لنډ وخت کې به پوره نشي. جمهور رئیس کرزی ویلي تر څو چې د سولې په پروسه کې پرمختګ ونه شي دا تړون به له امریکا سره لاسلیک نه کړي. بلخوا د افغانستان بانک چارواکي وایي د ډالرو بیه په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو د اسعارو پر وړاندې هم لوړه شوې ده. د دې بانک مرستیال خان افضل هډوال وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل یو موقتی پیښه ده او تدابیر یې نیولي چې په مارکیټ کې د اسعارو بیې کنټرول کړي. د ازادي راډیو ته وویل
خلق دې مطمئن اوسې چې موږ فری فوز په ټول افغانستان کې څومره پیسې په گردش کړي. د دې لپاره چې د حکومت مصارف هم پوره کړي او اوسې نرخ ثابت اوسې موږ د ماغ مطالعه په اساس باندې هفتوار د ډالرو لیلام لرو. دا لیلام اوس موږ تقریبا هفته کې 2000 لرو. تیر هفته کې موږ 8 میلیون ډالر عرضه کړ بازار ته. دا دوام بومي. اما د دې تر څنګه موږ په بدیلونو کار کړی چې موږ ډالر عرضه کوو افغاني ټوله او نرخ ثابت ساتي نه په تدریجي شکل باید وځي.
هډوال دا هم وویل د ډالرو بیه د سیمې د نورو هیوادونو په نسبت د افغانیو پر وړاندې ډېره لږه پورته شوې ده. په وروستیو لسو کلونو کې لیدل شوي چې یو ډالر له 500 څخه نیولې تر 2500 او 3500 افغانیو پورې تبادله شوی خو دا لومړی ځل دی چې د افغانیو پر وړاندې دې حد ته لوړېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
ساعت شپږ بجې او پنځلس دقیقې شوې. نن په ننګرهار کې خلکو دوه تنه وروسته له دې ونیول چې د ماینونو په دوو چاودنو کې دیارلس تنو ته مرشوب له واوښته. خلکو د یوه ماین ایښودونکي کور ته اور هم ورته کړی دی. په دې اړه له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د پنځشنبه ورځ سهار مهال د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د ملکی خلکو پر یوه سراچه موټر د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه. له دې چاودنې څو شېبې وروسته کله چې خلک د پیښې ځای ته راټولېږي سمدلاسه دویمه چاودنه هم وشوه چې په دې دواړو پیښو کې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ولایت وین احمد ضیا عبدالزی وایي چې په دواړو چاودنو کې ټول دیارلس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتېده.
په تاسو سره یو همدغه ساحه کې زمونږ یو تعداد وطنوال د پیښې قربانیانو ته د مرستې په خاطر باندې پیښې ځای ته راغلي چې په هغوی باندې دومره چاودنه شوې ده. هغه معلومات چې د ولسوال څخه پوسټ راټول شوي دي تر اوسه داسې دي چې په دواړو پیښو کې درې تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي دي او لس تنه ملکي وګړي زخمیان دي.
بلخوا د اچین ولسوالۍ قومي مشر شیربهادر ازادي راډیو ته وویل چې په زخمیانو کې د دوو تنو وضعیت ډیر نازک و چې وروسته هغوی هم خپل سا ورکړه. ملک شیربهادر وایي د پیښې د رامنځته کېدو سره سم د سیمې خلکو دوه تنه د بمونو د ریموټ سره ونیول چې اوس هم د عبدالخیلو قوم سره بندیان دي. نوموړي وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو هم د سیمې اوسیدونکی و چې د قوم له خوا یې کور هم ورته وسوځول شو.
هغه کله دوه کسه ګیر شوي د ریموټ والا د ریموټ ګیر شوي چې د خیلو کام سره یې اوس پیلم خبره پر روانه چې دا د کام څنګه ورو چې دا دولت سپاري دې مې خبره روانه. او دا یو کس دی چې هغه کور مو سوچا ریموټ والا یو د کوټ دی یو د کنډر وای چې ریموټ شوالای هغه کور راپسې پېښوال کام وسو. او دا کسان په عدلخیلو کې دا پېښه په عدلخیلو ظاهره کې شوې دغه کسان عدلخیلو کام نیولي دواړه مغو سره دی.
د ویلو ده چې څو ورځې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې بشپړه ورځ د سیمې د خلکو او پاکستاني طالبانو ترمنځ نښته هم شوې وه. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې دغه دوه پرله پسې چاودنې هم د هماغې پیښې پورې تړاو لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه اوس په خپلواک ډول په ټول هیواد کې پوځي عملیات کوي خو د ماینونو او نورو خطرناکو چاودونکو موادو له تهدید سره مخامخ دي. د دفاع وزارت ویندوی د ناټو چارواکو ته ویلي چې د دایمي امنیت د ټینګولو لپاره باید افغان ځواکونه په خپلو پښو ودرې شي خو د روزنې او پروګرامونو او وسایلو د کموالو په خاطر له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی طرف ریوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو د تلفاتو او یا فیصد لا هم د ماینونو او نورو چاودونکو موادو له امله رامنځته کیږي. د ملي دفاع د وزارت هوایند جنرال ظاهر زمی پرون ویلي چې د ملي اردو د عسکرو د دې کمزوري د لری کولو په پوځي عملیاتو کې د هغوی د موثریت زیاتولو او د ملي اردو د عسکرو د مسؤلیت لپاره وسایلو او د روزنې پراخو پروګرامونو ته اړتیا ده. جنرال زمی د افغان حکومت د ویندویانو په ایوډل کې د ناټو تړون مرکز ته لایڅو تر 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان اوزي د دې هیواد پر امنیتي او سیاسي حالاتو خبر وشي. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې افغانستان غواړي چې دوی د ملي اردو د عسکرو د روزنې پروګرامونه جاري وساتي نو ولسمشر کرزی باید دروان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې د دوه اړخیزه امنیتي همکاري تړون ورسره لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به یو شمېر امریکایي روزونکي تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي څو د افغانستان د ملي اردو ځواکونه وروزي. ولسمشر حمید کرزی په ورستیو کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون به یوازې هغه وخت لاسلیک کوي چې د افغانانو پر کورونو پر خپل سر پوځي عملیات بند شي.
قرارداد د امریکایانو سره که افغانانو غواړي که چرګې تایید کړي چې شی وکړي دا قرارداد موږ د افغانانو په ګټه بولو خو شرط پکې د افغانستان د کورونو امنیت دی چې امریکایان حمله پر ونه کړي او شپږشي د افغانستان سولر.
اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې په ناټو کې د ولسمشر حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر ویویندوی بیا هم پر همدې ټکي ټینګار کړی دی. په عین حال کې د ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د پوځي روزنې پروګرامونو ترڅنګ د استخباراتو، انجینرۍ او لوژستیک په برخه کې مرستې ته جدي اړتیا لري. افغان لوري هیله څرګنده کړې چې د ناټو تړون غړي هیوادونه به د وسایطو لپاره هم مرسته ورسره وکړي. جنرال زمی ویلي د بهرنیو تهدیدونو په وړاندې د دفاع لپاره په شدت هوایي دفاعي سیستم، زغروالو موټرو او ټانکونو ته اړتیا ده چې د امریکا په ګډون ټول مرسته کوونکي هیوادونه باید پام ورته وکړي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ولسمشر حامد کرزی ژمنه نشي عملي کوله. ولسمشر حامد کرزی په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته ژمنه ورکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه به د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. په همدې وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ وای انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او امکان نه لري چې افغان کډوالو ته د رای ورکولو زمینه برابر شي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې.
که څه هم ولسمشر حامد کرزی په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو ته ویلي چې په انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه به یې د انتخاباتو له کمیسیون سره مطرح کړي، خو یاد کمیسیون وایي چې اوس دا کار امکان نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل وایي چې دوی له حکومت او نړیوال ټولنې څخه په انتخاباتو کې د کډوالو د ګډون په مقصد بودیجه غوښتې وه، خو تر اوسه نه ده منظوره شوې. ښاغلی امرخیل د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتو ته وخت ډیر کم پاتې دی او له دې وروسته که دوی ته بودیجه هم ورکړل شي نشي کولی په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو ته د رای ورکونې زمینه برابره کړي.
په حدود د 950 میلیون ډالرو ته ضرورتو چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول شي، موږ هغه بودیجه ترلاسه نه کړه. هغه وخت او زمان چې موږ پلان کې په نظر کې نیول و چې باید شلم د عقب د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اقلن دغه 950 میلیون ډالرو شپېته سلنه باید ورکول شي. هغه ورنه کول سنو بینان تصمیم فینند ټاکنو خپلواک کمیسیون داده چې په دواړو ممالک کې ټاکنې نه تر سره کیږي.
په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو استادو دوه ورځې وړاندې له ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون زمینه ورته برابر شي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزی د افغان کډوالو د استادو ته وویل چې غوښتنه به یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. په خواله دی هم په پاکستان او ایران کې میشتو افغانانو غوښتنه کړې وه چې باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي او ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. په همدې حال کې د ټیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ هم وایي چې د وخت د کمښت له امله په ګاونډیو هیوادونو کې افغانانو ته د رای ورکونې زمینه نشي برابرېدلی. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رای ورکونې د شفافیت ضمانت هم نه دی موجود.
زمونږ وخت او د حکومت ظرفیت ته په کتو سره هیڅ امکان نه لري چې افغان کډوالو ته په بهر کې د رای ورکونې زمینه برابر شي. یوه اندېښنه چې په دې اړه لمونږ سره شته هغه دا ده چې څه ضمانت موجود دی چې ګاونډي هیوادونه لاسوهنه ونه کړي، څه ضمانت موجود دی چې هلته له انتخاباتو خساره نه وشي.
دا مهال په ایران کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې له نیمایي زیاتې قانوني اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا د قانوني کډوالو شمیر څه باندې 1.5 میلیونه ته رسیږي او د غیر قانوني کډوالو شمیر نږدې 1 میلیون دی. په همدې وخت کې د مدني ټولنو ځینې غړي او کارپوهان وایي چې حکومت او نړیوال ټولنې د دغو شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوالو په حق کې بې غوري کړې او له رای ورکونې څخه یې محروم کړي دي.
خبری مجله اوري.
د شنبې په ورځ له 3 بجو تر 5 بجو یعنی د ماسپښین له 3 د مازیګر تر 5 بجو پورې تشناس ملاندې پروګرام لرو. دا ونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د شزو پر وضعیت بحث کیږي. تاسو قدرمنو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته د خبرونه په وخت ټلیفون وکړئ او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې د عدلي وزارت د هغه دریځ هرکلی وکړ چې وایي د سنګسار مسئله په جزایي قانون کې نه شاملوي. د دې ادارې مسؤلانو وویل چې تر دې پخوا دوی د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښمن شوي وو چې ګوندې د عدلي وزارت د سنګسار موضوع د جزا په قانون کې تنظیموي. د عدلي وزارت چارواکي وایي چې حدود، قصاص او دیت په اسلامي فقه کې راغلي او ضروري نه بریښي چې د افغانستان په جزایي قوانینو کې هم شامل شي. په دې موضوع نسیم شفق راپور لري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د عدلي وزارت وویل چې د جزا په قانون کې د سنګسار سزا د شاملولو نیت نه لري، د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې دا یو ښه او پر ځای اقدام دی. دا سازمان وایي چې دوی ته داسې راپورونه ورسېدلي وو چې ګوندې د افغانستان د عدلي وزارت غواړي چې سنګسار د دې هیواد د جزا په قانون کې شامل کړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د آسیا د څانګې څېړونکي هډر بار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د افغان حکومت له دې اقدام نه هرکلی کوي.
We've called on the government not to do this and we've said that donors
مونږ له افغان حکومت نه وغوښتل چې دا کار ونه کړي او حکومت ته مو وویل چې دا کار وشي نو مرسته کوونکي هیوادونه به نور افغانستان ته پیسې ورنه کړي. نو اوس چې افغان حکومت وایي چې دا کار نه کیږي دا یو عالی خبر دی.
تر دې وړاندې داسې راپورونه خبر شوي وو چې د افغانستان د عدلي وزارت د جزا پر قانون کار کوي او حدود، قصاص او دیت هم پکې شاملوي. خود دی وزارت مرستیال سید یوسف حلیم ازادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د جزا قانون په 1955 مریز کال کې نافذ شوی او زینو نورو فرعي قوانینو ته په پام یو څه پراګندګي پکېشته چې عدلی او قضایی ارګانونو ته ستونزې جوړې کړي. د وویل د دې وزارت وغوښتل چې متفرقه یا تیت قوانین راټول او په افغانستان کې واحد جزایی قانون رامنځته کړي. ښاغلی حلیم سرګند کړه چې په دې اړه له اتو میاشتو رئیس یو کمیټه کار کوي او د دې کمیټې یو غړی یوازې داسې نظر ورکړی و چې حدود، قصاص او دیت دی په جزایی قانون کې تنظیم شي. خو د عدلي وزارت مرستیال وایي چې دوی یوازې تعزیری جزاوې د جزا په قانون کې شاملوي، نه حدود، قصاص او دیت.
د عدلي وزارت موقف دا دی چې چیرته د جزایی کوډ تنظیمیږي نو دغه د جزا د قانون دغه اوله ماده بعینی باید په هماغه شکل باندې راوخیستل شي. په دې معنا چې حدود او قصاص او دیت دا د فقه مطابق دا ویل مرتکبینو سره برخورد شي او تعزیری جزاګانې دا په قانون کې راوستل شي. اما دا چې په رسنیو کې په دې رابطه باندې تبلیغات وشو چې ګویا د سنګسار لپاره جدا قانون جوړیږي، دا مسله په دغه شکل نه ده.
خاغلی حلیم وویل چې د حدود، قصاص او دیت د سزا د عملی کېدو لپاره د اسلامي شریعت د فقه لمخې ځانګړي شرایط په کار دي او دا نشي کېدای چې دا شرایط نوي موجود او دا مسایل د جزا په قانون کې شامل شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان ترڅنګ ځینو نورو ارګانونو او اشخاصو چې د بشري حقوقو د دفاع په برخو کې کار کوي هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې وه چې افغان حکومت غواړي د سنګسار موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي.
د سوریه حکومت او د دې هیواد د اپوزیسیون عمده ائتلاف تایید کړی چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. دواړه لوري د سولې د خبرو هدف ته په رسیدو کې پر مختلفو دریځونو ټینګار کوي. په پام کې چې دا خبرې د جنوري په 22مه په جنوا کې وشي. فرشته جلال زید د موضوع جزئیات اوري.
د سوریه صدر اعظم ویلی چې د بشار الاسد حکومت یو هیات په جنوا ته د قدرت د تسلیمولو د معاملې په خاطر نه بلکې د سیاسي جوړجاړي لپاره ځي، خو اپوزیسیون تل د حاکم رژیم په استعفا ټینګار کړی.
ونحن سنذهب الى جنيف ليس من اجل تسليم السلطه كما نكرر دائما.
دا وای موږ به جنوا ته د تسلیمې دوه لپاره نوزو او مشتل د خبره تکرار کړي ده. موږ هلته د دې لپاره دوه چې د مهمو پریکړو په پروسه کې ګډون وکړو. خو لکه څنګه چې تاسو خبري اس پټول نړۍ کې کله چې حکومتونه جوړیږي د هیوادونو په پارلمان کې د ائتلافونو پر اساس رامنځته کیږي. موږ به د نورو سره د پارلمان لاري د ملي اتحاد پر بنسټ د حکومت په تشکیل کې برخه واخلو. د سوریه د سبانګ د ونیم کلن بحران د حل لپاره د جنیوا پاول کانفرنس کې د انتقالي حکومت درامسته کېدو پریکړه وشوه. خود جمهور رئیس بشار الاسد څخه ونه غوښتل سول چې لواکل ریشي. د سوریه د اپوزیسیون د ملي ائتلاف مشر خبري اژانسونو ته ویلي چې د جنیوا کانفرنس داسې یو موقع ده چې په سوریه کې له بشار الاسد پرته د یو انتقالي دیموکراتیک حکومت درامسته کېدو لاره پرانیزي.
انه جنیف 2
هو سلطه انتقاليه ذات جسم رئاسي
دا جنيواد وهم كونفرنس دواك انتقالي من بعد چې رهبری شکل لري او په سوریه کې درشتین ډیموکراتیک انتقالي پروسه درامسته کېدو لپاره کار کوي موږ دا جنيواد دوهم کونفرنس ته هم د سترګو ګورو او دا چې جمهور رئیس بشار الاسد په سوریه کې آینده نه لري او په هیڅ موقت حکومت یا انتقالي پروسه کې به برخنه ورکول کېږي د سوریه د اپوزیشن د ائتلاف مشر زیاته کړی چې تهران یوازې په هغه صورت کې په دې خبرو کې برخه اخیستلای شي چې په غیر مستقیم ډول د بشار الاسد حکومت په ملاتړ په جګړه کې خپل ګډون پای ته ورسوي
ایران شریک حقيقي في قتل الشعب
ایران پرشتیا د سوریې د خلکو په قتل کې لاس لري او کچيري په دې کانفرنس کې ګډون غواړي نو باید خپل ځواکونه د حزب الله وسلوال او سختري عراقي وسلوال د سوریې وباسي د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه پر سوریې ژغ وکړ چې د امکان تر هدا جر یو اوربند چنکلي څو د سولې خبري د بریالیتوب امکان پیدا کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنساکي پرون د سوریې په بحران کې بهرنی لاسوهنې رد کړي او ټینګار وکړ چې د انتقالي حکومت رامنځته کېدل د بحران د حل تر ټولو غوره لاره
د سوریې د راپور د خبري مجلې ورستۍ راپور خو دا یو بل خبري مجله زرهونه منګل